احمد شیبریم. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیوز شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړي بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، دا ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډز وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان الله لکنوال پورې شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لېږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راستول شوي او راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وویل چې یو شمېر جنایتکار افغانان نیولی دي. د وزارت تیر شپه ناوخته په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا کسان د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال په 2020 کال کې پرته له دې چې اسناد یې وارزول شي متحده ایالاتونو ته لیږدېدلې دي. د بیان له مخې په شکمنو کسانو کې منصور ولیزاده، قسمت الدین، محمد تابش رسولی، جاوید غمگین، محمد تنی او اسیر الله خالد شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دغو کسانو جرمونه لشپاړس کلنې سره جنسي عمل، د میتا میفیتامین نشئی مواد موجودیت، غلا، پر دولتی مامور برید، اختطاف او جنسی تیریات کرده ده. ده بیان نمخی دا کسان سش کال پا اگست، اکتوبر، جون، می او جولای میاشتو که نیول شویده. تر دی مخی امریکای چارواکو د دری نور و افغانان و رحمان الله لکنوال، محمد داود الکوزی او جهانشاه صافی ده نیولو خبروار کرده و. طالبانو په هرات کې د ایران قنصل جنرال ته احتجاج لیک وسپاره. په هرات کې د والی ویان مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه پر ورځ ویل والی مولا اسلام جار د ایران له قنصل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغه وغوښتل چې د دې پیښې عاملان د محکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو په هرات کې د ولایت مخې ته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیشه جدي تعقیب کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې لس افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د ایران د سرحدي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. ایران د دې پیښې په تړاو رسمن څه نه دي ویلي. په کابل کې د طالبانو د مخدر موادو او مسکراتو د مخنیوي د ابتدایي محکمې د پریکړو له مخې 15 تنو ته سزا ورکړل شوه. د طالبانو د سری محکمې په خبر پاڼه کې چې د پنځشنبه پر ورځ خبر شو راغلي دي چې دا کسان د نشئی ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو د قاچاق او پلور په تور نیول شوي وو. خبر پاڼه زیاتوي چې ابتدایي محکمې دا تورن کسان له 1 میاشتو تر 4 کلونو په بند او له 10 تر 9 تورو په تعزیري سزا محکوم کړي وو چې دا پریکړه د سترې محکمې له لوري تر تایید وروسته تطبیق شوه. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوې ده چې نن په واشنگتن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2026 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاوډیو شینباو او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دې سیالیو ګډ قربان دي. دا لوبي د 43 وادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11مه پیل شي او د جولای په 19مه به پایلو به تر سره شي. د یادونه ده چې تر اوسه 23 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام تلاره پیدا کړي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې یو شمېر افغان سوداګرو نظر در سره شریکو.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخ په سر پیدا شوی دي د لارو بندیدو په اساس د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول یو طرف تم ګټنه رسي.
پر همدې موضوع مو د پانتون د استاد پوهان دودیال نظر اخیسته.
پاکستان سره تر ټولو غټ ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړلي.
دا به هم واوري.
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خراب شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی.
زیاد زغال سنگ کارایس دغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې هغه
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مهم ته د روسیې د ولسمشر سفر څارلی. نور مطالب هم لرو که د خبرونې تر اخره را سره وو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو شمیر افغان سوداګر هیله لري چې له پاکستان سره لارې د تل لپاره پرانیستل شي او داسې نشي چې کله پرانیستي وي کله بندې وي. افغان سوداګرو دا خبرې ازادي راډیو ته وروسته تر دې وکړي چې پرون پاکستان وویل چې د تورخم او سپین بولدک لارې به د ملګرو ملتونو د مرستو د لیش لپاره پرانیسي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارو پرانیستل د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره هم هغومره مهم دي لکه بشري مرستې. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کېږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 1200 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنجشنبه په ورځ دسمبر په 4 ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بېل شکر ارزښت لري خو تجارت هم د انسانیت یوه برخه ده. ځکه اقتصاد چې ودرېږي کورنۍ لوګې سبب ګرځي صنعت سقوط کوي خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی بلکې د سلګونه زر امیدونه دي. پانګې پورونه عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخ په سر پیدا شوی دي د لارو بندیدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته هم ګټه نه رسوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپلې لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تیرېدو لپاره پرانیستې دي. جیو نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 4 په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصویب کړي او په 3 پړاوونو کې به د خوراکي موادو درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزاته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 12 د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې 3 مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو موضوع راسپړو. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی غړی او د پانتون استاد پوهان بشیر دودیال وای چې دا لار باید د درې علتونو له مخې تل پرانیستی وي.
پاکستان سره د و او یا کلونو را دی خو مونږ ورسره سیاسي ستونزې لرو او تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د اقتصاد او تجارت د سیاست سره تړي. په هیڅ هیواد کې په هیڅ ځای کې عامه منافع عامه ګټې تجارت قانونی تجارت د سیاست سره نه دی تړل شوی. البته بعضې وختونه که جنگ پیهیږي طبعا جنگ په تجارت و اقتصاد و پروتوکولو باندې تاثیر لري، اما مشکل دا و چې په دغه تیرو و اویا کلونو کې موږ غیر جنگی حالاتو کې هم د دمپنګ سره مخامخ وو. د پاکستان تجارت کې د داسې یو وضعیت سره چې زموږ د تولیداتو په وخت کې به یې لاره بنده کړله او د خپلو تولیداتو په وخت کې به بیا څه مشکل نه و. اما بل مشکل دا و چې ځینې وختونه به زموږ میوې او سبزي باندې له 300% نیولې تر 400% پورې به یې تعرفه وضع کړله. دا ټول هغه نښې وې چې دوی په تجارت کې موږ سره ښه چلند نه درلودې، خصوصا دغه مسله چې اوس پېښه شوې ده چې دا د تحمیلي کرښه باندې کومې لارې چې د افغانستان ترمنځ او د دغې منطقې د خلکو ترمنځ په عنعنوي شکل سره موجودې وې، دا که دا د باجوړه لاخونه ونیسو د کونړو په تر دې پورې بیا دا تورخم چې لویه لاره ده او بیا دغسې د غلام خان او دغسې تر کندهار سپین بولدک پورې که مونږ په نظر کې ونیسو، دا ټول دلته درې مشکلات موجود دي. یو دا چې ترانزیتي ستونزې دي او ترانزیت موږ څه ته وایو، ترانزیت دغه د کراچۍ نه د افغانستان مالونه چې تجار راوړي دغه خاوره د کراچۍ نه تر دې چې هغه مبدا بندر ده او بیا افغانستان مقصد، دغه ترانزیت یو اړخ. بل ترانزیت بیا پاکستان ته مهمه ده چې پاکستان بیا د زموږ د خاورې نه دغه نورو هیوادونو ته مالونه صادروي. دا ترانزیتي ستونزه یو مشکل. دو اړخیزه تجارت بیا چې تنها د افغانستان او د پولی نه اخوا د خلکو ترمنځ دا دویم مشکل، او دریم د دوو ورونو ولسونو ترمنځ اړیکې.
پوهان بشیر دودیال وو. وړاندې به په خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترینګلو اړیکو د سیمې ستر اقتصادي ځواک چین له ګواښ سره مخامخ کړی. د پکتیا ولایت د سرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د رغنی سوچارو 188 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 188 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال راډیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې یو سلو اتش پیت پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. بدی کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره صنعتي اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دی، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک سي د ټول زرمت د سهاکو د منزو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او عبور د خلکو په باندې کې سهولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډیر ظرف کم وخت کې رسوي، میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي، له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کېده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي په لو او دې سره کوشش شروع کړی ده، خدای وس پنځه میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د جنو با احساس مشران لخوا او هل وزل لخوا مشته دغه ګټ اخستنه توس پاروس نو وسبه د نن ورسته افتتاکیږي او د موږ ګن شمیر سہولتونه ورسره منستکیږي هم د نارینه و دپاره هم د زنانه و دپاره هم د سپینګرو دپاره هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه د سرک مخکې څلور متره او وس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام هند ته په دوه ورځني سفر ورسید. د دې سفر یو هدف د دفاعي اړیکو پراختیا یاده شوې ده او دا په داسې حال کې چې نوی ډیلی د متحده ایالاتو له سخت فشار سره مخامخ دی چې له مسکو څخه د تیلو پیرل ودروي. سر اعظم نریندر مودی په خپل د نوی ډیلی په هوایي ډګر کې د روسیې د ولسمشر شراغلاس ته ورغلی و. دا هند ته د اوکراین له جګړې راوروسته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. له ده سره د روسیې دفاع وزیر اندری بلسوف هم مل دی او تمه ده چې د جنګي جټ الوتکو او هوایي دفاع سیستمونو د خرڅلاو په تړاو له هندي لوري سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف وویل چې د روسیې د پرمختلليو اس څلور سوه هوایي دفاعي سیستمونو د پلورلو موضوع د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی دی چې مسکو ممکن هند ته وړاندیز وکړي چې سو اووه پنځوس الوتکې په ګډه جوړې کړي. هند د نړۍ د وسلو یو له لویو واردونکو څخه دی او له اوږدې مودې راهیسې هند له روسیې څخه ډېره وسله اخلي. د روټرز اژانس د راپور له مخې په ورته وخت کې نوی ډیلی له نورو هیوادونو څخه هم د وسلو د پیرودلو لټه کوي او په کور دننه هم د وسلو تولید زیات کړی دی. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څېړنیز انسټیټیوټ په وینا هند له 2009 تر 2014 پورې خپلې شپږ اویا فیصده وسلې له روسیې څخه اخیستې او له 2019 تر 2023 پورې دا فیصدي شپږ دېرش سلنې ته راټیټه شوې ده. ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې هند ته سفر کړی چې د اګست په میاشت کې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکثر هندي وارداتو 50% تعرفه لګولې ده او علت یې دا یاد کړی دی چې هند له روسیې ډیر او په دوامداره ډول تیل اخلي چې روسیه دا پیسې د اوکراین په جګړې لګوي. خو هند په وروستیو کې د روسیې د خامو تیلو واردات کم کړي دي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د هند حکومت دا ویره لري چې له روسیې سره د انرژۍ یا دفاعي معاملې هر ډول نوی تړون هم ممکن ولسمشر ټرمپ ناراضه کړي او له واشنګټن سره د سوداګرۍ په خبرو کې ستونزې پیدا شي. د هند او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه په تیرو دوو کلونو کې 8.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده خو د هند د صادراتو برخه پکې یوازې 4.8 میلیارد ډالر ده.
له خبرونو ور اخوا
د اسلام آباد او کابل ترمنځ پاړي کو کې د زیاتې شوې ترنګلتیا له امله د سیمې ستر اقتصادي لوبغاړی چین له ګواښ سره مخامخ شوی دی. پکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بشپړې جګړې په صورت کې به په دواړو هیوادونو کې د چین د زیربنایي پروژو مخه ډپ شي. چین په بل ګاونډ تاجکستان کې افغانستان پولې ته څیرمه سیمه کې پر چینایي کارګرانو روسیو بریدونو هم اندېښمن کړی دی. په دې اړه نوریاس نوري یو تحلیلي مطلب لري.
چین د امریکا په مشرۍ د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته افغانستان په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو د دې هیواد طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او له سخت دریځو ډلو د خپلو پولو د خوندي کولو لپاره یو ښه فرصت ګڼه. خو سره له دې چې پیکینګ له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور پراخ کړی، د چین ګټې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتېدونکو شخړو او په سیمه کې د چینایي کارګرانو او پروژو پر ضد د بریدونو له امله له ګواښ سره مخ شوي دي. د کارپوهانو په وینا د پرمختګ له لارې افغانستان کې د ثبات ټینګښت او د اقتصادي همکارۍ له لارې له اسلام آباد سره د کابل د زړې تربګنۍ پای ته رسول د چین له مهمو هدفونو څخه دي چې تر اوسه پورې په ترلاسه کېدو کې پاتې راغلی دی.
په واشنگتن کې د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د مطالعاتو رئیس مروین واینبام وایي چین تمه درلوده او لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ثبات رامنځته شي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په اکتوبر میاشت کې افغانستان او پاکستان پر یو بل پوځي بریدونه وکړل چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول او پاکستان له افغانستان سره خپله پوله وتړله. دا د کلونو په اوږدو کې تر ټولو لویه شخړه وه چې د یوې بشپړې جګړې د رامنځته کېدو ویره ډېره کړه. اسلام آباد تور لګوي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی وسلوالې ډلې ته پناه ورکړې، هغه ډله چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ته مخه کړې. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اکتوبر د میاشتې له نیمایي څخه لنډمهاله اوربند نافذ شوی، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو وختونو کې د تاوتریخوالي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د نومبر د میاشتې په وروستیو کې طالبانو تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس کسان یې وژلي، چې نهه ماشومانو. د واینبام په باور پیکینګ اندېښمن دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه پراخه جګړه ښایي په دواړو هیوادونو کې د دې هیواد د زیربنایي پروژو مخه ونیسي. هغه وویل دې وضعیت د چین پلانونه ګډوډ کړي دي او داسې ښکاري چې دا هیواد نشي کولی چې د ښه والي لپاره هیڅ ډول اغیز یا فشار وکاروي. پاکستان د $80 میلیارډ په اندازه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سی پی سی کوربه دی چې د یو کمربندې یوې لارې د نوښت یوه مهمه برخه ده، هغه سره نړیواله زیربنایي پروژه چې پیکینګ پر مخ وړي. خو له دې سره سره اسلام آباد د 2015 کال له پیل راهیسې چې د دې دهلیز عملي چارې پیل شوي، یوازې شاوخوا $25 میلیارډ پانګونه ترلاسه کړې ده. په زرګونو چینایي ادبا په پاکستان کې کار کوي چې چارواکو د دوی د امنیت لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې، سلګونو امنیتي پوستې جوړې کړې او د لویو پروژو شاوخوا یې ګڼ شمېر موانع او کټارې لګولې دي. چین همدارنګه د طالبانو له حکومت سره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی، د تیلو او منرالونو د استخراج تړونونه کړي دي. پیکینګ ژمنه کړې چې د سی پی سی پروژه افغانستان ته وغځوي، هغه هیواد ته چې چین د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو د یوه پله په توګه ګڼي. پیکینګ هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ترنګلتیا او د کمولو لپاره د دواړو ګاونډیانو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته کړي. په 2022 کال کې چین د یوې لوړې کچې ډیپلوماتیکه کړۍ بیرته فعاله کړه، څو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري لا چټکه کړي. پیکینګ د طالبانو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ناستو منځګړیتوب هم کړی او په اکتوبر کې د شخړو په مهال له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د خراسان د خاطراتو د یوې پاڼې چې په افغانستان او پاکستان کې د یاغي ډلو فعالیتونه څاري د خبرونو رئیس احسان الله ټیپو محسود وایي چین ډېر اندېښمن دی، ځکه دا ترنګلتیاوې د دې هیواد ګټې نه یوازې په سیمه کې بلکې په نړیواله کچه هم زیانمنوي. د چین له ګټو څخه یوه دا ده چې له افغانستان څخه تاوتریخوالی د دې هیواد پولې ته وروانه وړي. محسود وایي چین دې ته اندېښنه لري چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخه جګړه ونښلي، ښایي وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه هغه چې د پیکینګ پر ضد جګړه کوي د فعالیت لمنه پراخه کړي. د محسود په باور پیکینګ مخکې دا اندېښنه هم څرګنده کړې وه چې د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت د وسلوالو پر یو مرکز بدل نه شي. غرنۍ بدخشان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان هغه یوازنۍ ځمکنۍ دهلیز دی چې د چین په شمال لویدیځ کې د شنجن سیمې سره نښلي. د نومبر په 28 له بدخشان څخه د ترسره شوي برید په ترڅ کې 15 چینایي کارګران چې د تاجکستان په جنوب کې د چین تاجک د کان کیندنې په یو ګډ شرکت کې کار کاوه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا لومړی ځل نه دی چې په دغه سیمه کې پر چینایي کارګرانو برید کېږي. تېر کال هم د تاجکستان په جنوب سرحدي سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي وو. سرچینو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلو چې برید کوونکي له افغانستانه اوښتي وو. په سیمه کې د اویغوري وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي زیات نه دی او دا هم نه ده څرګنده چې دوی په نورو هیوادونو کې له میشتو اویغوریانو او د شنجن له سیمې سره څه ډول اړیکې لري. د 2020 کال په پای کې طالبانو اویغوري ټبره وسلوال له بدخشان د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول چې ازادي راډیو یې هم هغه مهال راپور ورکړی و. ویل کېدل چې دغه وسلوال به د ترکستان اسلامي ګوند ټي آی پي غړي و، هغه سخت دریځه ډله چې پیکینګ د شنجن د ګډوډیو مسؤوله ګڼي او ورته د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ای ټي آی ایم وایي. ای ټي آی ایم د یوې پخوانۍ وسلوالې ډلې نوم دی چې د ډېرو کارپوهانو په باور نوره فعاله نه ده او پیکینګ یې اغېزې د خپلو سیاسي موخو لپاره لویې ښودلې وې. پر چینایي کارګرانو تر وروستي برید وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به د پولې امنیت پیاوړی کړي، ګډې څېړنې ترسره کړي او په هر بڼه هر ډول همغږۍ کې به همکاري وکړي. خو دغه وژنو پیکینګ ډیټا اړ کړی چې په تاجکستان کې افغانستان پولیس ته څیرمه سیمو څخه خپل کارګران وباسي. محسود وای د چین لپاره خطرونه په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې دا هیواد بې وسه دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمېر کابل شاریان وایي د ژمي لاره نږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له عملی خلک ناروغان دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي علت د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سوانګ مواد لږ وکاروي یا احتیاط ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی په رنګ کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل ښاریان شکایت کوي وایي له دې امله ناروغۍ هم ډېرې شوې دي. د کابل ښار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمه چهارشنبه د دسمبر په درېیمه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډېره خرابه شوې ده. بېخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضېږي. زموږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل ښار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
زموږ پر رسېدو سره هوا ډېره خرابه شوې ده، ډېره ککړه شوې ده. خلک غریب دي، بل څه د سون لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایس دي، خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. دا اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او د ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کېښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري وکړي.
تروسه چې خبرې کوو د قوس میاشتې له 15 مخکې ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي، او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغو کورونو له امله ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لري، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده یې راکمې کړي. خو د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو په اړه کابل ښاروالۍ د اصولو له مخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22 پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکي سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیته سون توکي سوځول کېږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په آزادی میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو. نن د وی سندرغاړي لې وی سندرې سره چې هم له غوژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کو. هنرمند آسی مهربی دا سندره بللې ده. سجانی ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده د دغه تغییر او بدلون علت څه شی دی؟ یعنی تاسو غوښتل چې یو نوښت وکړئ؟
بله رښتیا وایم، زه خو ډېر کوشش کوم چې تل نوښت وکړم. او دا سندره چې ده کوم پامې د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکلې دي چې کمپوز فولکلوریک، خصوصا په واده او په کوزده کې دغه شپه چې به پخېدلې چې د ښځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل سندرې به ویلې به چې شپه چې به پخېدله واضح خبره ده چې دوی ستړي کېدلې غږ به هم ستړي کېدلې. بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک دپاره نخود او کشمش و مثلا دا شیان به اخېستل. دا چې به خوړل شپه به ښه پخه سوله، تقریبا تر 12 بجو یوې بجې شاوخوا، تر 12 بجو به واغوښتل. د یوې بجې شاوخوا به سو بیا دغه وخت کې دی د نیمې شپې اتان کوي. کومو پام کړی دلته دغه سروکو کیم ویل سوي دي چې نیمه شپه سوه وي، یلا کاروان بارېږي، یخ شمال چلیږي. اتان چې دی دغه سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوتو اتان دی. او دغه اتان ما ډیر دوستانو ته په اصطلاح دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هیله رانه کوله چې دغه اتان لطفان ته ووایا. ستونزه دا وله چې ما د دې اتان لپاره غوښتل چې دا بیخي یعنی د سی په اورجیناله موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړه کړې ده دا ارانج دی. نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی اورېدلې او ټوله فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی، ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ بل چا کمپوز نه دی ویلي او نه مې تکراري سندرې ویلي دي.
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندرې اتن دی. دا ویډیو مو څنګه ترلاسه کړې ده؟ دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده، نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزو به لنیم شپې وروسته سندرې بللې.
بالکل بالکل، خو بس نو موږ خو په تېره بیا چې په بهر کې یو دغه امکانات ډېر کم لرو او ما خپله دغه امکان ډېر کم درلود. اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2015 په جنوري کې مکمله ختم وه او ډیو یې په اصطلاح. او دغه ویډیو ته زه منتظره وم، موږ ډېر کوشش وکړي چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا موم کړی خو بیرته هغه کس پښیمانه شو. سپانسر هم داسې دي چې هغوی مثلا ډېر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغوی په اصطلاح سپانسروي نه، نو هغه چې هر څوک زما بیچارې په اصطلاح دغه موسیقي وګوري والا دا خو ډېره پخه سندرغاړې ده، یعنی پخه د سنسال د لحاظه ډېر ابونینت یا نه پوهېږم فالوورس هم نه لري، فعال هم ډېره نه ده په میډیا او په دې ځایو کې، او داسې یعنی دغه خپله دغه دغه سپانسران چېم دي دوی ډېره هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسری کړي، خو دغه څه زه نه لرم. خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګرې راته وویل چې دا سندره اوس کله راوځي، دا خو ډېر ښکلې ده، هغې واورېدله بې انتها ښکلې ده، او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګرې بیا زه ورسره وږغېدم، بیا دوی دغه اتان دا د نارینه اتان راته برابر کړي، نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سبسوي هیڅکله به ښځه ونه ویني چې اتان یې کړی. کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلي وي همیشه، یا د ودو سره اخیستل سوي دي، یا د بعضې محفلونو سه چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي، مګم هیڅکله د ښځو اتان نه دی ښکاره سوی، په دې خاطر چې ښځې نه دي همده، او یا هم دا چې محدودیتونه دي، په تېره بیا وطن میشتي ښځې، نو دې ته بیخي یو بل ډول اتان کېږي. هغه اتان چې ما لیدلی دي هغه د دریې په واسطه کېږي.
وبخښي، اوس ما همدغه پوښتنې په ذهن کې راوګرځېده، دغه اتان هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بېله خبره ده، لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډېر دی او کنه؟ یو څه سره ورته دي د اتنونه،
یو څه سره ورته دي، ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پوهېږم د دغه سیمې خلک چې دي، دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه دغه فرهنګي اړیکې ډېرې سره نږدې دي، او د دې دپاره دا ډېره عادي خبره وا، او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې، مثلا پښه مخته که پښه شاته که دغه سې کمپوز دغه سې هر شی خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح.
خیر، بیا خو اتنونه هم ډېر دي. اوس یو وخت یوه څېړنه سوې وه په هغې کې ویل سوي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتنونه تر اوسه پورې ثبت سوي دي.
بالکل بالکل، نو خبره دغه ده چې د دوی د پاره دغه اتنونه که څه هم ده، ما د نارینه وو څخه په کندهار په سیمه کې موږ په شادیو کې نارینه هم اورېدل چې دوی به موسیقي او سندرې د دریې سره کولې، خو هغې نارینه وو بېخي نورې سندرې او نور دغه اتنونه بلله یا ویله، او بیا موږ سره یو بل مو سره اورېدل. خو د ښځو اتان هغه اتان چې ما په خپلو سترګو لیدلی دي، او څو ډوله دي، لوی اتان دي، مثلا د نیمې شپې اتان دي، د مابین اتان دي، د هر یوې جلا جلا دي، او دغه ښځې دغه د زموږ د سیمې ښځې که ووایم چې لوی کندهار او بیا د سرحد بله غاړه چې راواخلي، دوی تقریبا ټول دغه دغه اتنونه دوی کوي، او دا ډولونه بیخي ما چې وم خپل لیدلي دې ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقي نورې سندرې پکې راځي، هغه خو بیخي جلا موضوع ده، دا یوازې د اتن په باب زه ویلی سم. دوی دپاره دغه بخښنه غواړم، د دوی دپاره فکر کوم دغه اشناولې دا سندرې حتمانې اورېدلې دي، او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې وله په اصطلاح، دا مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پوړ کې چې درې پوړو بیا دا چېږي، نو د دوی غوږونه ورسره اشنا وله. خو دا هغه ملي اتان نه دی چې موږ تسې پېژنو، یا مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې ورسره وي، دا د دریې اتان دی اصلا.
او د دې سندرې د موزیک په برخه کې چا له تاسو سره همکاري کړې ده؟
دا دریا چې ده، مثلا دغه دریا موږ په ډېر مشکل سره پیدا کړل، اول مو د وطن سره په یو چا باندې وژغوله، بیا ما هغه دلته راوړه، ځکه دا زما موسیقي چې ده ټوله ارنج شوې ده، نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوې میاشتې خو تېرې شوې، چې دغه ریتم یې کټ مټ هغسې واخو. نو دا بیا موږ بل اخره ومندل اغم د سیمونه د مندل چې موږ به وای اول مونږ دغه د دریې شرنګ چې دریم څو ډوله دي، ایرانیان هم لري مثلا، ترکان هم لري، موږ افغانان هم لري. بیا زموږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي، زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریه ژغوي. دا هر منطقې دا جلا جلا خپل سبکونه لري. نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 آهنگ یا دا شرنگ یا دا ترنگ دا مو بیا په ایرانی کې پیدا کوي. خو دول اغریت مو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداری دی، بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی. درې خو دغه خو یو ډول دی په یو حساب،
سبکونه فرق لري په دې شک نشته. یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو دا سندره اوري، نو یو څو دقیق غوږ ورته نیسي، دې ته پام نه دسي د یوې سندرې د سب له خاطره هنرمندان څومره زحمت باسي، څه رقم وخت ورته باسي، څومره کلونه ورته صبر کوي، او تنا دیوی دریا له خاطر میاشت میاشت وخت غواړي. څنګه همداسې احساس نه کوي سي اوریدونکي په دغو شانو نه دی خبر؟
نه اصلا نه. اوریدونکي اکثره وخت قضاوت کوي، که څه هم هغه اوریدونکو یا لیدونکو چې ما ته کومنټونه کړي ډېر ښکلي کومنټونه کړي دي. یعنی هېڅ یوه بې له تعریف او توصیف کم داسې نقد یې حتی نه دی، یعنی منفي نقد یې نه دی کړی، مثبت نقد پورتو وایم چې کړی دی. خو بیا هم دوی یعنی دوی څنګه په دې پوه سي؟ اول دغه سندرې چې دي دا ټولې ما یوازې وایم و چې د درې سره اورېدلې دي. کله چې اتان واوري دا درېیم پړاو چې دی، چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژولاړه
بدلې ماوتا
دته بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي یا نه پیژم عامه اصطلاح چې په غرب کې موږ ورته وایو، په خوله باندې چې وایي مونته مونیکا ورته وایي. المانیا هم فکر کوم نه پیژم چې په انګریزي څه ورته وایي. په هر صورت بیا چې دغه وطن درېیم پړاو ته ولاړ سي هغه ډېر مست سي. بیا په دغه وخت کې دوی دغه سازم ور سره وایي، یوه یا دوې ښځې د په خوله کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وایي. نو پرته له دې دا تن بیخي وچ دی، د درې تر ویل کېږي او دې ته موسیقي پیدا کړ. بیا اما یو شی تکراری پکې واچوي، هغه زموږ یوه میلوډي چې ده چې مستي لونګینې وی لاله رابولا، او بیا وی لاله رابولا او بیا یې مه پرېږده چې ځینه. په دې میلوډي کې زموږ ډېرې اتلیزې سندرې ویل شوي دي او ډېر د خلکو خوښېږي. په یوه ځای کې مې دغه سمبولیکه ور واچوله دغه نغمه.
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي، مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوی سره فرق لري، لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدلې چې څنګه دوی ته خوند ورکوي او کنه؟
بالکل اوریدلې. زه ملګری ملرم او سمودا مخکې یو په ډیره معتبره مجله کې پر ما باندې یو څه ولیکل سوله. زه هېڅ خبره نه وم، زه چې کار ته ولاړم ماته ډېرو معلمانو وویل چې مجله کې ته ولیدلې، ډېر خوشحاله وله او ډېر تشویق یې کړلم. نو بیا ټولو واضح خبر راغې چې نه وه خبر، زما ملګري نه وه، صرف زما همکاران وه یا شناخته خلک و. بیا هغې هم ډېر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حد اقل خپل د دې شهیدان وسو. نو هغه هم ډیره خوښه کا کوئی په دې نه پوهیدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي. هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د ښځې د غږ د ښځې د کار ټوله د ښځې د وطن ځوانان ورته کړې دوی یعنی تر افغانانو لا ډېره مثبتته واخیستله او زه په دې خوشحاله سوم. ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د ښځو د نیستۍ څه بالکل بالکل خو ځوانان زه ډېره خوشحاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکوونکي د همکارۍ څه دوی ډېر په اخلاص کار راسره وکړي.
دلته وبخشي آسیا جانې ما دا پښتنه کول اوس د سرګي هغه سره د ګیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دي. دلته د موسیقي زه په موسیقي نه پوهېږم خو بیا هم د ریتم او نور سیستم د ټول ډیر بدل دی. د دې په غوږو څنګه لګیږي تاسو چې څه ویلي دي د دې اتنګ سندرې په واره کې؟
اتم سندر ډیره خوښه کړم. مالته کومینټم په یوټیوب کې راته پرې شي نو هغه ما سره چې آشنا شوی دی دا یو سندره خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راوروسته بیا په دادرک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوښي. مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اټیرن اویلې د کاچیرن متلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزو کی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر تا مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کر نو دا دیسی چی چی دا زنوز وزیفه دا چی موز دا دیسی پا یو شکل سر عام کو چی دیر سالمه یا دا دی پا غزوم خوش و لگیجی اقا شون رو در لزی اقا یو خزما ملگره دی بلت نام کار دی بلت ما سر کار دی کمپوزونه را سر جو کلی دی گت نو اقا خو می خود تشویقی اقا چان چا خبر اولار چا تا خپل رندان رو شکلش کاری.
نه نه خب یاده هم مهمه ده. آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپل
ونه کزر شیا و ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپل سندرې ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لیږم او هغه چاته لیږم چې پوهیږم چې په دې شاله گیږي په دې خاطر زه بيخي هغه په خواني سیستم خپل هنر مختوره مزوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چوو خلک باید خپل په هنر پوه سي او کې موږ د خلکو په سترګو کې وای چې موږ دغه د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره ځنه او بخښه د ساسو له همدغه نظر سره ځینې کسان دا مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل شته چې خلکو ته خپل هنر څوک ورسوي نو باید خپل هم هڅې وکړي. لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بېلې هم د خلکو تر غوږونو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي.
بالکل بس ستنه مو کا او جواب مو کا ډیر مننه.
نه نه هیله کوم هیله کوم او رښتیا وبخشي تاسو یو لایو سندري لپاره مې اخه کړی وو اعلان کړی وو سه هغه سندره څوک واوري هغه کوم سندره وا
هغه د بنی فریاد سندره وا
ګرات وبخشي ټول ستوري دل مرو پشانی او وبراک دی د سپوږمۍ لچینو جامی می جوړی د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان دستور ګتور می بی د یو زروش پو لاست باهو د حالی شور د ګنگرو د جنتی سندرو مختر
ما واقعن 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 د هر ملګری سره د هری ملګری سره دا هیله وکړه چې دا سندره ډېر خبره کوي لطفا
ځکه هغه وهم باد کړې دي ځکه هغه
د دې دود پر ضد زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه وبوسم.
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل چې دا سندره خبره سي نه دي هنري اړخ له پلوه
دواړه تاسو دې چې موږ د نوې سب سره یو خبره زبلم کوم ابدام شای اضافي خو باید وای کړم باید خلک یې واوري، څوک چې ما اوري باید په دې پوه سي. موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته اچولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادومه، مثلا که تاسو پام وکړئ صحیح ده ټپې کاکړې غاړې یا مثلا د اتن نارې یا نه پوهېږم د دو بیتي وو نه پوهېږم چار بیتي وو، دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دی. اما دا به سوو کالو مخکې دی، دا باید وساتو. خو د نن شاعران ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګري دي اکثریت یې د ټول سره زه اړیکه لرم، یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ ځکه دوی شاعران دي، د دوی ژبه شاعري سوې ده، د دوی ژبه بدله سوې ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبې ته نوي ژبې ته تخنیکي ژبې ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو او د نوي ټکنالوژي یا د نوي تکامل سره باید ګټه واخلو، ځان ورسره سم کړو. نو دغه شعري ادبیات یا نه پوهېږم په فرهنګ کې باید شعري ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ږدو. زه ولې تکراري شیان نه وایم د فرهنګ د نوم تر لاندې یا د دود د نوم تر لاندې یا د کلیوالي د نوم تر لاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کوي، نور شا کړی ده، ورته چای ورته کړی ده. او موږ مثلا زه و ته په شاعري ژبه غږېږو، زه و ته په کلیواله لهجه نه غږېږو. حد اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاعري ژبه وغږېږو، ځکه ادبیات هم پر مخ ځي. نو چې ادبیات پر مخ ولاړه، خو شاعري اوس په دغه وخت ده، د مثلا د دغه ښځو دغه ستونزې چېدي، دغه مشکلات چې دوی لري، یا دغه د بنې فریاد، دا خو د بس وخت دی. هغه تاریخ خو تیر شو، هغه کوم پرې شوی سوریا راسپاته شو، هغه ته خو کار کوو. اما دغه ښځې چې اوس دومره ډېرې شاعران موږ لرو، دغه خو هم باید یادې سي، دا خو باید پاته نه سي، د دې ژبه هم باید وکارول سي، او دوی ټول شاعران دي.
البته دوی خوښېښایسته نه راځي. نه نه، خو دا خو هغه تجربې دوی هغسې احساس کړي نه دي لکه پخوانیو سې احساس کړي دي. یو چا سي ګودر نه یې لیدلی، نه یې احساس کړی، نو څرنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو دا خبره په ځای ده. خو په ورته وخت کې یو غټه ستونزه دا هم ده چې هنرمندان او هنرمندان کم لرو، کنه شعرونه ډېر
سندرغاړي لرو، اما هنرمندان کم لرو.
دا مشکل
سندرغاړي بیخي ډېر لرو، بیخي ډېر لرو سندرغاړي. ما به تاسو ته ویلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل شوی سندرغاړي یو څوک چې ښایسته یا ښکلې یا فیصله په خلکو خوږ لګېدلې ږغ لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا حلقوي. هغه ته هنرمند وایي، لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلی شو مثلا، یا په نورو هنرونو
کې.
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي، موږ هغه ته هنرمند نه شو ویلی، یا تکراري سندرې وایي یا کافي سندرې وایي، موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي.
بلکل،
او هنرمند هغه د خپل یو څه لري.
بالکل، تاسو که تاسو د نقاشۍ یا نه پوهېږم د رسامۍ په اړه په اصطلاح خبر واوسئ، حتمن به یاست او یا مطالعه ولرئ. ډېر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامۍ کړې ده، د هغه په پله باندې یو بل چا رسامۍ کړې ده، یا نه پوهېږم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګردي و. اما هغه د پیکاسو پسترګه نور ته کتل کېږي، ځکه بعضې ډېر دغه دي سامان دي یا نقاشان دي چې هغوی کاپي کړې ده، هغوی خپل ارزښت لري.
صحیح ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانخلي، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسته.
بالکل، دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخکې پښتنه وکړه او جواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی؟ او کچيري سندري بازاري چې دا خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرما چې د دې لارې پیسې ګټي د دې لارې مثلا خپل ژوند لپاره یو 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 څه کوي یا روزمره ژوند لپاره هغوی د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي په دغه سطحه یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دي که د خلکو خوښ سو مهرباني زه دا د تولید کومه خواري کومه زحمت باسم که نه خوښېږي بیخي جلا ده سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصلاح دا کمپوز هیچ چا نه دی اورېدلی هیچ چا حتی د کندهار د ښار خلکو دا په دې نه و بلد. پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره هغې ویلې ول دا موږ د ښار خلکو نه دي ویلي. نو دغه څه هم چې دي دا ما په دې خاطر وکړي چې دا کار هیڅ چا نه وکړي او بل دا د شود مال دی
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډېره مننه ډېره مننه آسیه جان مهرابي ستاسو د نورو سندرو په هیله
ډېره مننه.
شیرا